د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو په اخري ګړۍ کې تاسو ته زه بشیر ګواښ هرکلی وایم. له پنځو څخه تر شپږو بجو په دې خپرونه کې به تاسې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د بېکاره شو خلکو د مشکلاتو په اړه باندې واورئ. د پاکستان وزیر اعظم پوز ته چې کوم نوي اختیارات ورکړي دي د هغې په اړه باندې تاسو ته رپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په حالاتو مو هم خبرو او مطبوعاتي کتنې هم لرو. خو اول به شاهین بنیره درته خبرونه وایي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په بنو کې د سپیټل چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د کډوالو 2025 مېرمنې او ماشومان د ګرمۍ او لوګي تندې د لاسه ناروغه شوي دي. دا وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د لوړې کچې په یو غونډه کې پریکړه شوې چې پوز به په ملک کې د څه قسمه بدامنې پیښو د مخنیوي لپاره د ولسي انتظامیه سره مرسته کوي. او د پاکستان د سپریم کورټ نوی نومول شوی چیف جسټس ناصر الملک ویلي دي که ریاستي ادارې له آئین او قانون سرغړونه کوي نو بیا عدالت ته د مداخلې اختیار شته. د خبرونو تفصیل. په بنو کې د میرمنو او ماشومانو د یو هسپتال چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د کډوالو 2025 میرمنې او ماشومان د ګرمۍ او لوګي تندې د لاسه ناروغه شوي او روغتون ته وروړل شوي دي. په بنو کې د دریو لویو روغتونونو مشر ډاکټر جهانگیر خان نن مشال لیډو ته ویلي دي په دغه مریضانو کې شاوخوا 3000 ماشومان دي. که څه هم د ډاکټر جهانگیر په خبره مریضانو ته ټولې اسانتیاوې ورکړل شوې دي خو بیا د دغه ناروغ ماشومانو خپلوان وایي په سپیټال کې هیڅ انتظام نشته او ماشومان د مرګ لګواخ سره مخ دي. په بنو کې یو کډوال هاشم علي خان مشال لیډو ته وایي
پلیار سے ویل کی امرش والا کاری امرش والا سینار مشوے او کورما دانا مارے دانا خال تا بشوائی دا چے کو یہاں کے مرد اوائی کوچے کمیز دا لاس نو وایرو والا کی کی مازو بمباری دار بند کھڑی ہو حکما پتال سے کورما نہ پتا را دی دے.
چارواکي وایي چې په بنو کې د کډوالو ماشومانو ته د پولیو ضد د ساسکو ورکولو کمپاین هم شروع شوی دی. د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د لوړې کچې په یو غونډه کې پریکړه شوې چې پوز به په ملک کې د څه قسمه بدامنې پیښو د مخنیوي لپاره د ولسي انتظامیې مرسته کوي. د مشال ریډیو د خبریال له مخه پرون په اسلام آباد کې شوې د غونډه کې ویل شوي چې دایین د آرټیکل 215 له مخه که ولسي انتظامیه فوز ته ضرورت ولري نو پوز به د دوی د کومک لپاره ځان رسي. دا پریکړه په ځانګړي ډول په کراچۍ، لاهور او اسلام آباد کې د امنیتي اندېښنو له کبله شوې. په غونډه کې ویل شوي چې د کابینې ډیویژن لخوا د نوټیفیکیشن جاري کېدو وروسته به یاد امنیتي پلان عملي کیږي. د پاکستان د سپریم کورټ نوی نومول شوی چیف جسټس ناصر الملک ویلي دي که ریاستي ادارې له آئین او قانون سرغړونه کوي نو بیا عدالت ته د مداخلې اختیار شته. پرون د تلونکي چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د ریټایر کېدو په موقع فل کورټ ریفرنس ته په خپله وینا کې جسټس ناصر الملک وویل هغه ادارې چې ریاست پر ولاړ دی باید چې هغه د یو بل په کار کې مداخلت ونه کړي. نوموړي وویل که ادارې د یو بل د منډیټ احترام نه کړي نو له دې سره د ولس حقونه اغېزمن کیږي او د ولسي حقونو د خوندي ساتلو لپاره په کار ده چې عدالتي نظام پیاوړی شي. په پیښور کې خبر اعلان او د پاکستان پیپلز ګوند غړي نن د جولای 15 نیټه د تورې ورځې په توګه نمانځي. په کال 1978 کې د جولای په 15 نیټه د هغه وخت پوځي ډکټیټر جنرال ضیاءالحق د پیپلز ګوند د جوړونکي او د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړ او په ملک کې مارشل لا نافذ کړه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د کابل ښار د نهمې حوزې پاړوند سیمه کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت له پیښو سره د مبارزې رئیس جنرال محبوب امیری د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي دا ترهګر برید نن سهار 6 بجې د یو موټر په واسطه د کابل جلال آباد پر لویه لار شوی. که څه هم امیری د پیښې اصلي هدف نه په ډاګه کوي خو د انتحاري حملې په 1.5 میټرۍ کې د بهرنیو پوځیانو یو کیمپ پروت دی. افغان چارواکي وایي د کابل د ارغندې چوک په سیمه کې له پرون شپې راهیسې اور لګېدنه پای ته رسېدلې. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي نن مشال لیډو ته ویلي د جمعې د شپې له لس نیمو بجو پیل او نن 10 بجې پای ته ورسېد چې په نتیجه کې د تیلو نږدې 400 ټانکرونه سوځېدلي دي. ستانګزی وایي کې دې شي په دې پیښه کې ځاني تلفات هم اوختي وي، خو تر اوسه یې پاړه معلومات نری ترلاسه شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي دی یو ډلې ګمارلې سو د دې اور لګیدنې د لامل پاړه پلټنې وکړي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو مشال ریډیو ته په یو رالیږل شوې اعلامیه کې ادعا کړې چې دوی د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر تمځای برید کړی دی او یو شمېر کسان یې وژلي هم دي. امریکایي سینیټرانو د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو هیله وکړه چې د انتخاباتو هغه نتیجې چې په دقت څېړل شوې وې اومني او نور دغه په ټپه ولاړ حالت پای ته ورسي. سینیټر جان میکین پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي بخنه غواړم سینیټر جان میکین پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي هیله لري چې روانه انتخاباتي لانجه ترګل ورځې پورې هوار شي. د په وینا د جمعې په شپه او بیا د جمعې په ورځ د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیم غړیو د ستونزو د هواري لپاره خبرې کړې دي. جان میکین زیاته کړې چې چرته د انتخاباتو په ټپه ولاړ روان حالت پای ته ونه رسیږي نو په افغانستان کې به سیاسي وضعیت د یو بحراني حالت لور ته لاړ شي، چې داسې حالت له افغانستان سره د امریکا پر ملاتړ هم ناوړه اغیز کوي. او د ازادي ریډیو ځوان خبریال زبیر جمن په حق رسیدل دي. نوموړی له سو ونیو راهیسې د اسلام آباد په روغتون کې بستر و چې نن یې د ورپېښې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د نوموړي مړی به نن ماښام کابل ته ورسیږي او ټاکل شوی چې سبا خاورو ته وسپارل شي. زبیر جمن خپل زده کړې د کابل پوهنتون د جورنالیزم په پوهنځي کې سرته رسولې وې او د سباندې 15 کلونو راهیسې په کابل کې د ازادي ریډیو د خبریال په حیث کار کاوه. د نوموړي عمر 2 کاله و. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه درته شاهین بنيري وویل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نور ریپورتون ترڅنګ به د دې ریپورتون تفصیل درته وایو. شمالی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي حکومتي مرستې په سمه طریقه دوی ته نه رسیږي چې له وجې دوی د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان وزیر اعظم د بیړنیو حالاتو په محل په وستا کاروایی کولو لپاره نور ډیر اختیارات ورکړي. یو څېړونکی وایي
حکومت هر قسمه اختیار فوج له ورکی نور او د فوج لاسونه به موږ دیږي، نو دغې د وجنه جمهوري قوتونو ته به نقصان رسي.
د افغانستان په هلمند کې لا هم د وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. د هلمند چارواکي له مرکزي حکومت غواړي چې دوی ته د وسلې او نور ضروري مواد ورسوي چې د دغه خلکو مقابله وکړي.
دغه سه تجهیزات ته استخ بر شدار چې د بهرنی ځواکونه هم نشته دي نه وایي هم لیست دي. په دغه حالت کې هغه امکانات چې دوی ورته اړتیا لري باید ورته مدینه نظر ونیول شي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه او مطبوعاتي کتنې هم لرو مشال سره اوسې. اوریدونکو لومبي رپورټ ته ورځو. د خیبر پختونخوا د بنو هسپتال ډاکټران وایي چې د شمالي وزیرستان څخه بې کور شوي په سلګونو کسان ناروغ شوي دي او هلته د علاج لپاره وربل شوي. په ناروغانو کې زیاتره ماشومان دي. له شمالي وزیرستان څخه د پوځي عملیاتو له وجې د چارواکو په خبره د شپږو لکو په خوا شا کې خلک بې کوره شوي دي. عمر دراز وزیر به رپورټ لري.
په ضلعبنو کې د زنانو او ماشومانو روغتون ډاکټران وایي د شمالي وزیرستان کډوالو راتګ سره په روغتون کې د ناروغانو شمیره یو په سو چنده زیاته شوې. د یاد روغتون ډاکټرانو په وینا تر اوسه پورې یوازې د شمالي وزیرستان 4,252 ماشومان او زنانه روغتون ته د درملنې لپاره راوړل شوي، چې پکې زیاتره ماشومان د لوږې، تندې او سختې ګرمۍ وهلو له وجې په یو شمېر ناروغۍ اخته شوي. هشم علي خان وایي پاک افغان پولې سره نږدې پراته و چې نږدې افغانستان ته یې کډې وړلې شوې، خو د ده په وینا خیبر پختونخوا بنو ته راغلل چې اوس پېښ پیمانه دي او ماشومان یې په ناروغۍ اخته شوي.
میز لاند افغانستان ترا ګونډری لاند د پګنټا شو ورته شي په میز یې نو ورشي په دې کې میز ورته دا خپل پاکستان دا خو په شمونی کې روغلی ویلې چې میز تاسو نه شول ملال کې سیمه دو پولیار سے ویل کی امرشوال کاری امرشوال سینار مشو او په ګرمه دانا ماره دانا خال ته بشوای راځي خو یې هغه مړه دا وای کوچه کومیز دا لاس نو وای روغلی کې ما دو بمباری دار باندې کړی او حکومت سپټال سے ګرمه په تر راځي دی
بنو ماشومان او زنانه او رختون کې د شمالي وزیرستان یو میرمن مشال ریډیو ته وای ماشومان یې سختې ګرمۍ ووهل او په کایونو او دستونو سر شوې دي
تکلیف دا سره لږه بدل کړ دینه سه یې دې بل دې بدل غري نه سه یاده کې څه نه سي یاده کې اور سللی او دا وړ ویر کی سب سر غلی مولینا ویر سره وړي کی ویر کی او سمانی نه مار شي کوته دي چر ګرځي او غور نه میا شي کوته نه زه دلته سپټال ته نه دا وړ ویر کی نن مو چې سیمه ورځ کې میځ دا ویر کی رو ویر په هغه وی پونره دې دې پارس نه ور درې می خپل په ناسې ګلیار ګورمر نه کول خپل په ناسې وینه په وینه د سینه ورتي کاینه ورتي خپل په ناس پر ټول دي
دا بنو درې وروختونو نو مشر چیف ایگزیکټیو ډاکټر جانگیر خان مشال ریډیو ته وې د شمالي وزیرستان کډوالو پراتک سره په هسپتال بوج زیات شوه او دې لپاره یې پورا انتظامات کړی
صدا کې پټیر کم دا لوډ او د چې په دې وجه نه صدا موږ درونه پهل چې کم د دې علاوه د وجه نه راغلي دي هغه رو رو سټ کیږي په ایت پته لګي چې موږ په رقم کم دې کې سہولیات مهیا دي صدا تعداد ضرور زیاتیږي کوشش تا کوو چې موږ خپل خپل سہولیات دا به مطابق سٹاف هم زیات کړو کومه د میډیکل کالج سم ډاکټرانو اپ چې ټینو دا ټول چې ټینو ما کینسل کې دا رن لې ډاکټر دي هم کې پوره ټوم واسطه چې کم کې پوره کیږي د حکومت طرف نه موږ ته هدایت دي چې د دوانو کې هیڅ قسم کې
خدایا دروختون نورو ډاکټرانو بیا د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وې بنو ماشومان او زنانه او روختون چې دا اول نه په کم حال وو هماغه حال یې دی او د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره هیڅ نوې بندوبست نه دی شوی چې ناروغان د مشکلاتو سره مخ دي د روختون یو ډاکټر وې تر اوسه کسه هم د شمالي وزیرستان زیات شمیر ماشومان او زنانه دوی روختون ته وروړلی شوی خو یوازې تر اوسه پورې یا د روختون کې شپږ سوه ډراپونو نه علاوه نور څه نه دی راوړلی شوی او د پوینا په روختون کې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د ډیرو دوایانو او انتظاماتو ضرورت دی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اردن کوم د سر تړلې او بل رپورت درورو شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو له وجې لکه څنګه چې تاسو واره دل کم خلک چې بي کور شو دي پاغه کې زرګونه داسې ماشومان شامل دي چې له 2012 کال راهیسې ورته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورګل شوی پداسې محل باندې کړه شوې دي چې د پاکستان په زینو برخه کې د پولیو ضد کمپاینونه روان دي په دې اړه د ملیحا مرزا د رپورټ اور
د پاکستان په قبالی سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د کاروایی لامل تر دې دمه څه کم 100,000 کډوال رجسټر شوي دي په قبالی سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای د شمیر تر مخه په دغو بې کوره شو کسانو کې خواوشا 300,000 ماشومان شامل دي په دې کې د زرګونو په شمیر کې د 15 کالونو کم عمر هغه ماشومان دي چې د 2012 راهیسې په سیمه کې د وسلوالو لخوا پر پولیو ضد کمپین د بندیز لامل د بيمارۍ خلاف ساسکونه په برخه پاتې دي د صحت په برخه کې کارکونکي اندېښنه څرګندوي چې د کډوالو د تګ لامل په هغو ځایونو کې د پولیو ناروغي خورې دي شي چرته چې دوی پاتې کیږي خو بیا چارواکي وایي له دې سره هغو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکو د ورکولو موقع پیدا کیږي چاته چې د کلونو راهیسې ساسکي نه دي ورکړل شوی د اف ډی ایم ای مشر ارشد خان وایي ټولو کډوالو ماشومانو ته یو واري په سید کې چیک پوسټ د ګزن ضد ساسکي ورکړل شوی دی اوس په ټیمونه دوی ته د دویم پړاو ساسکي ورکړي
چې
چارواکي وای د شمالي وزیرستان زیاترو کډوالو په بنو کې خپل خپلوانو کړه پناه خسته. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو زد کمپین یو تنظیمون کې سعود احمد وای د کډوالو ماشومانو لپاره یو شمیر کمپینونه روان دي چې د دوی تر رجستریشن پس هغه سیمو ته هم ورسیږي چرته چې دوی پناه خسته.
مونږ د 14th جون باندې یو کمپین شیډول کړو د دې لپاره پاستر ډنډستیک کې بیا اوی نه پس 23rd 4th او 25th باندې یو پاستر ډنډستیک کې یو کمپین اوس کړ جولای باندې روان دي په پای کې صرف های ریسکینګ کونسل دی او چې کوم لګي از نو چې دي سم دي مختلف ځای پوینټس باندې کړی دي نو البته دې پوینټس باندې ریسکینګ زو راځي دې ته پولی ویکسینیشن دې ته باقي دې باقي ری رجستریشن کې او دې ته پولی ویکسینیشن هم کوي دې ته پټا پوینټ باندې او کدی چې تاسو پاپولیشن کې دې نو خپل تم دي تاسو موږ د ریسو موږ کمیونیکیشن سټاف دې ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن سټاف دې ته ټول دې رجسٹرډ دې ګورې کوم دې کې دې او دې ټیمونه دې ریسټ
دې دا چې تر اوسه په دغه کډوالو کورونو کې څومره ماشومانو ته د پولیو زد څاڅکي ورکړل شوې دي سعود احمد وای
کوم په 23 باندې کمپین شوې ده نه دا وی ریپورت تاسو ته 14000 ماشومان په 23 کمپین کې په بنو کې شوې دي 2000 تقریبا دې خان کې شوې دي 2000 ملز بیا کې دي
پاکستان په هغه دریو هیوادونو کې شامل دي چرته چې د ګذر ناروغي اوس هم موجوده ده. د ملګرو ملتونو په خبره په پاکستان کې پروان کال کې تر اوسه د پولیو 2 کیسونه مخې ته راغلي دي چې تیر کال د کیسونو شمیر 19 وو. پروان کال کې 6 کیسونه په وزیرستان کې رپورټ شوي دي. په پاکستان کې د پولیو نو کیسونو ته په کتلو سره د ملګرو ملتونو د صحت ادارې لخوا له پاکستان نه نورو هیوادونو ته د سفر کوونکو لپاره پولیو ضد واکسین لازمی ګرځول شوی دی. د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې
اوریدونکو د سند صوبې چارواکو د شمالي وزیرستان 240 کورونو ته د غي صوبې ته داخلو اجازه ورکړي. سندي قام پرستړو سند صوبې ته د کډوالو د تللو په اړه سخ غبرګون خوده لیدي او ویل دي چې د دې کډوالو د ورتګ لامل د سند صوبې خپل خلک په اقلیت کې د بدلیدو ویره لري. ظفر کریمی په رپورت لري.
د سند یونایټډ پارټای مشر جلال محمود شاه پکور کې 13 ورځ د ترسره شوی غونډو وروسته یو شمیر سندي قام پرسته ګوندونو او ادیبانو لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی حکومت باید نور کډوالو ته په سند صوبه کې د اوسېدو اجازه ورنکړي. شنن کې وایي سندي قام پرستان ویره لري چې دې صوبې ته د کډوالو په پر لپسې توګه دراتلو وروسته به دوی په خپل خاوره کې په اقلیت کې بدل شي. د سندي ژبې صحافي امداد سمرو راته په دې اړه وویل
ان کو اعتراض یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد
سندھی قوم پرست پدے کڈوالو زک نیوکی کوی چې د پاکستان تر جوړی دورستو په لومړی ځل دلته ډیر مهاجرین له هندستان راغلل. بیا په 1921 کې د بنگلاديش د بیلې دورستو ګنښ مر بنگالیان او برمیان هم دلته آباد کړي شو. په 1928 کې په افغانستان کې د انقلاب وروسته هم ګنښ مر کډوال دې صوبې ته راغلي دي. په دې وروسته یو کې په قبایلی سیمو او سواد کې د عملیاتو لوجه هم ډیرې کورنۍ د سینس مرکزی خار کراچی ته راغلی او اوس د دې خار د آبادی په تناسب کې دومره بدلون راغلی چې دومره پښتانه په پیښور کې هم نه دی میشته څومره چې کراچی ته راغلی دي. دغه حال د بلوچو او نورو هم دی. سندیان په کراچی خار کې په 1920 کې 6% وو. اوس د دوی د آبادی شمیر په کراچی خار کې یوازې 5% ته راکوس شوی دی او همدا وجه ده چې سندیان نه غواړي چې نور کډوال دې صوبې ته راشي. سندی قام پرسته مشران دریز لري چې کله قبایلی سیمو څخه د فوجي اپریشن لوجه کوم خلک بے کوره کیږي هغوی باید په خیبر پښتونخوا او یا نږدې صوبې پنجاب کې ځای په ځای کړی شي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو وایي د پاکستان له بیلابیلو برخو او په تیره بیا د قبایلی سیمو څخه راغلو کډوالو په بڼه شرخوخي هم کراچۍ ته راغلي چې له امله یې د دې ښار امنیتي وضع پیچلې شوې ده. دی وای د هغه ځایونو څخه چې په بیلابیلو وختونو کې ترې خلک دلته راغلي، په دې کې داسې خلک هم شته چې یا خو طالبان دي او یا د هغوی خواخوږي دي. که څه هم سند حکومت بې کوره شوو خلکو ته د کراچۍ په لور د نه راتلو ویلي، خو سندي قام پرسته ګوندونه د سند صوبې په حکومت تور لګوي چې دوی د یوې ځانګړې منصوبې د لاندې د پاکستان د نورو سیمو څخه ورغلي خلک په سند صوبه کې ځایوي. قانون پوهان وایي د پاکستان اساسي قانون هر طبیعت لرونکي ته د دې هیواد په هره برخه کې د اوسېدو او کاروبار کولو حق ورکړی دی. بلې خواته په کراچۍ کې میشت د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خلک کراچۍ ته په تګ راتګ کې د سند پولیسو له سخت تلاشۍ او ناروا چلند څخه سر ټکوي. هلته بیا د سند صوبې پولیس چارواکي وایي د شمالي وزیرستان څخه ورغلي 240 کډوال دوی رجسټر کړي او دوی ته یې سند صوبې ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. د دې ترڅنګ قانوني اسناد نه لرونکي 225 کسان امنیتي سرتیرو په 13 ورځو کې نیولې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت ویل دی چې له شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته کډه شوې کورنۍ که واپس پاکستان ته راځي نو پلټنی او تصدیق له سخت عمل څخه به تیریږي. دا وخت له وزیرستان 1,60,500 کورنۍ افغانستان ته کډه شوې دي. په دې اړه باندې ډیلی ټایمز ورځپاڼې یو مقاله لیکلي. ګلایاز درته غټ کې وایي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو له وجې د 1,60,000 نه زیات بې کوره شوي کسان افغانستان ته کډه شوي دي، خو د پاکستان حکومت وایي چې د واپسۍ پر مهال به دغه کډوال د پلټنو له سخت عمل سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د رپورټ د شمیرو تر مخه له شمالي وزیرستانه شاوخوا 1,02,500 خلک د افغانستان خوست او پکتیکا ولایتونو ته کډه شوي دي. په دې کې 10,000 کورنۍ خوست ته او 15,000 کورنۍ پکتیکا ولایتونو ته تللی دي. ورځپاڼه د پاکستان د یو لوړ پوری ادارې په حواله لیکي چې د کډوال د واپسۍ په صورت کې به د تصدیق او پلټنو عمل ډیر زیات سخت وي، چې د دې مقصد د ورپکو بیا شمالي وزیرستان ته د تلو مخه نیول ده. د پاکستان د سرحدي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ورځپاڼې ته ویلي چې د کډوالو د واپسۍ عمل کې د پلټنو کار به لازمي وي چې امنیت یقیني کړل شي. د ده په خبره دغه بې کوره شوي خلک په خپله خوښه افغانستان ته تللي دي، خو بیرته راتګ کې به په مکمله توګه د دوی پلټنې کیږي. قادر بلوچ زیاته کړه چې له شمالي وزیرستان افغانستان ته کډه شوي خلکو سره د مرستو ذمہواري د افغان حکومت، ملګرو ملتونو او نورو مرستندویا نړیوالو ادارو ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه د وفاقي وزیر په حواله زیاته بي چې دوی په دې باور دي چې زیاتره خلک له پولې هغه غړ خپلوان لري، نو زیاتره په کیمپونو کې نه اوسیږي، نو باید دغه ټولو سره مرستې وشي چې کډوال ورسره دېره دي. د یو پوښتنې په جواب کې قادر بلوچ وایي چې نړیوالې ټولنې نه د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوو خلکو لپاره مرستې نه دي غوښتي. بلخوا ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د مرستو دوی کارونو د همکارۍ د ادارې د شمیرو حواله ورکړی او لیکي چې د هغه 2,22 کورونو نمونه ثبت کړي چې له شمالي وزیرستان د افغانستان د لارې کورمې ایجنسۍ ته رسیدلي.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو. اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو اورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په واستوا کې اختیار ورکړی چې له مخې پوځ په بیړنیو حالاتو او د ترهګریزو بریدونو په وخت د ملکی حکومت د چارواکو سره د ملاتړ په کولو کاروایی کولی شي. د قانوني چارو کارپوهان وایي دا کومه نوې خبره نه ده او حکومت قوانین تکراروي. بلخوا امنیتي چارواکي د امنیتي چارو څیړونکو پوځ ته په هر څه کې ډیر واک ورکول د پاکستان د جمهوریت لپاره نقصان دی ګڼي. احمد الله پی رپورټ لري.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه 13 ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یو اجلاس وشو چې پکې د دفاع وزیر خواجه آصف، خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار، سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په شمول یو شمیر نورو وفاقي وزیرانو او سیاسي غړو ګډون وکړو. په اجلاس کې وزیر اعظم نواز شریف د آئین د آرټیکل 245 تر لاندې فوج ته د کاروایی اختیار ورکولو فیصله وکړه چې تر لاندې به فوج د سیول انتظامی مرستې لپاره کاروایی کوي. د حکومت دی فیصله په حق لا د قانوني چارو کارپوه شابودین خټک وایي
زمونږ حکومت کې لکه هم ریپیټیشن بیا بیا کیږي د مختلف خبرو او قوانین ډیر زړه را روان دي. ضابطه فوجداري چې د پاکستان د 1861 د زمانې یو قانون را روان دی، په هغه کې د وړاندې د دغه اختیارات موجود دي. که یو ځای کې حالات ډیر خراب وي نو سیول انتظامیه د فوج امداد اخیستی شي. نو که دوی پرون په دې میټینګ کې دا خبره د نوي سر نه بیا اسي کړي وي او د آرټیکل 245 لاندې دغه کړی، نو دا څه دومره نوي خبره نه ده. زما خپل خیال دا دی چې دې کې حکومت بیا بیا د هغه شیزونو ریپیټیشن کوي لګیا دی کم چې په قوانینو کې آلریډي موجود دي. د مخکې
د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي چې فوج ته د کاروایی اختیار ورکولو که یو طرف ته فائده ده نو بل پلو نقصان یې هم شته. نو حکومت له پکار دي چې ضرب عذب اپریشن مکملې دو وروستو فوج نه دې دا اختیار واپس واخلي.
دا اپریشن ضرب عذب درست باندې چې طالبان به کوم دفونه لګي تاغې د مختوی د پاره چې دوی مختلف ځایونو کې فوج ته دا اختیار ورکو، نو د دې نه دوه خبرې را وړاندې کیږي. یو خبره دا ده چې جمهوری قوتونه دې خپلو سکیورټي ادارو باندې دا اعتبار لري چې دوی به د دې قانون ناجایز فائده نه لري او دوی به اوس د دهشتګردو خلاف بھرپور کاروي د کلاو مټ سره کولی شي. لیکن دې سره سره که حکومت هر قسمه اختیار فوج له ورکي نو ورو د فوج لاسونه به موږدېږي. کمځای کې صدا سي ماتې وشي نو په هغې کې یو بل باندې به د هغې ذمواري ورچي او د هغې د وجې نه سیول ملټري ریلیشن خرابېږي او چې ریلیشن خراب شي نو د هغې د وجې نه جمهوري قوتونو ته به نقصان رسي. نو د دې فائدې هم شته دی، نقصانات یې هم شته دی.
یاد دې وي چې ملک کې د سکیورټي خدشاتو له وجې اسلام آباد په شمول د څلورو اڼو صوبو په سر ښارونو کې فوجیان تعینات کړی شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې هندوستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو، د پاکستان د چیف جسټس چوکۍ لپاره نومول شوی نصر الملک وایي که کومه سرکاري اداره د قانون احترام نه کوي نو عدلیه کولی شي مداخله وکړي. د قانوني چارو ماهرین د نوموړي دا خبره سیاسي بولي او نیوکه کوي چې د پخواني چیف جسټس افتخار محمد چودري پشان باید په دغه چوکۍ بل مقرریدونکی کس سیاسي نه وي. سراج زهیر پی له اسلام آباد نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان نوی نومول شوی چیف جسټس نصر الملک ویلی که ریاستی ادارې د آئین او قانون خیال نه ساتي نو عدلیه ته د اختیار تر لاسه دی چې هغه پکې مداخلت وکړي. دا خبره نوموړي د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د ریټایرډ کیدونکي چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د رخصتۍ په موقع د فل کورټ ریفرنس دوران وکړه. په دې موقع جسټس نصر الملک خپل بیان کې اووی چې آئین د ټولو ادارو اختیارات ټاکلي دي، نو باید چې د یو بل د مینډیټ احترام وکړی شي او کوم اداره احترام نه کوي نو د دې له کبله به د ولس حقونه متاثر شي. پاکستان کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کاران د نوي چیف جسټس د بیان ته څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل نو هغه وویل
د خبرې سه امکان نشته زوړ چې جسټس د افتخار محمد چودري په شان ته بس هر سبا نه به سوموټو غیر اغستې یو اکشن به اخلي. دا خبره هغه چې کوم کوي هغه دا وایي چې انصاف دیتا نو ایک جستا سینس آف جسٹس ہوئی بلکہ انصاف دا قانون مطابق فیصلے کا ہوئی چنہ آواز دا چی منگ با رول آف لا حقا امپلیمنٹ کو بلکہ کما ٹرائیکاٹومی آف پاور چی دا پا حقی کی دا یو بل پا اختیاراتو کی یا پا دائرہ اختیار کی مداخلت نہ کول دی نو حقا پا خیال کے ساتھ اول لا امپلیمنٹ کول دا واقعی یو دیر بیلنسنگ ایکٹ گواڑی اما خپل خیال دا دے چی دا حقوی کم دور چی دے آغا با ہم دا بیلنسنگ ایکٹ چی دے آغا با واضح کی.
ہم دارن کله چې مشال ریډیو د دې بیان په اړه د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل اکبر الدین او پختل نو هغه زیاته کړه
زه نه پوهېږم چې د جسټس نصر الملک یا چې زمونږ کم نوې چیف جسټس کې قاضي القضاده د در بیان په کم تناظر کې دی ځکه چې په اخر په کم اسپیکټ سره وی دا خبره کړې ده ځکه چې کومه اداره په آئین کې کار د آئین په دغه کې کار نه کوي نو هغه لپاره بیا یو خپل خاص پروسیجر دی هغه لپاره عدالتي کاروایی هم کیدی شي پورې چې دینو دا نوی پروٹیکشن د پاکستان په والیا باندې شوی دی یا چې د پاکستان کوم موجوده سیاسي صورتحال له زما په خیال زده یو قانوندان په ایزمان دی ته یو سیاسي بیان ملي شم چې دا د چیف جسټس صاحب اړیر په بخنه باندې دا یو سیاسي بیان کې دی شي
د ذکر د چی نن په 15 جولای موجوده چیف جسټس تصدق حسین جیلانی له خپل چوکۍ څخه ریټایرډ کیږي او سبا په 16 جولای با نوی ټاکل شوی چیف جسټس ناصر الملک د خپل چوکۍ سوګند پورته کوي سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو زمونږ نه ساته خبرونه تاسې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ همدار تاسې د فیسبوک دلاره زمونږ پانه تر اتلی شئ د ټوئیټر کا تاسو لره دا غې دلاره هم مشال ریډیو ډاٹ کام تر اتلی شئ د خبرونه په نیمایي کې ل شاهین بونری د خبرونو لنډی زور ستړي مشه ده وخت مهم خبرونه په بنو کې د اسپیټال چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د کډوالو 4,325 مېرمنې او ماشومان د ګرمۍ او لوګي تندې د لاسه ناروغه شوي او روغتون ته ورول شوي دي د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د لوړې کچې په یو غونډه کې پریکړه شوې چې پوز به په ملک کې د څه قسمه بدامنۍ پیښو د مخنیوي لپاره د ولسی انتظامیه مرسته کوي دا پاکستان سپریم کورٹ نوی نومول شوی چیف جسٹس ناصر الملک ویلی دی که ریاستی ادارې له آئین او قانون سرغړونه کوي نو بیا عدالت ته د مداخله اختیار شته په پیښور کې خبر اعلان او د پاکستان پیپلز ګوند غړي نن د جولای 15 نیټه د تورې ورځې په توګه نمانځي د کابل ښار د نهمې حوزې پاړوند سیمه کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي افغان چارواکي وایي د کابل د ارغندې چوک په سیمه کې له پرون شپې راهیسې اور لګېدنه پای ته رسېدلې ده د دې اور په نتیجه کې د تیلو نږدې 1400 ټانکرونه سوځېدلې دي امریکایي سینیټرانو د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو هیله وکړه چې د انتخاباتو هغه نتیجې چې په دقت څیړل شوې وې ومني او نور دغه په ټپه ولاړ حالت پای ته ورسي ازادي ریډیو ځوان خبریال زبیر اجمن په حق رسیدل دي نوموړي لسو ونیو رایسه د اسلام آباد په روختون کې بسترو چننې د ورپیخ ناروغي له امله سا ورکړه او د فوټبال د نړیوال کپ لوبو کوربه هیواد برازیل نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل تر رسیدلې 13 په برازیل کولمبیا ته د یو ګول په مقابله کې په دوه ګولا ماته ورکړه ده اوریدونکو تاسې د خبرونو لنډیز له شاهین بنیری څخه اوریدل اوس به زموږ همکار سراج ظهیر درته د پاکستان د نننۍ وزینو رسپانو د اداریو غټ کې ووري
نن جنگ رسپانه خپل اداري کې وای د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو د زیارت پورس په پینډي کې ملاقات کړي دي چې پکې یې د پولو خلاف ورزي لړکي د یو بل تحفظات او شکایت واوریدل او د غرنګ نور یو شمیر چاري هم د غور لاندې راغلي د اداري په وینا چې پاکستان او افغانستان گاونډي ملکونه دي او دوانه یو وګت تاریخي نسلي او کلتوري رشتو کې تړلي شوې دي نو په کار دا و چې دوانو ملکونو د امن او دوست ستې داسې فضا قائم کړې و چې ټول نړۍ لپاره یو مثال ګرځېدلې وو ادارې زیاتوي چې دا وخت مکنې صورتحال دا دی چې دوه ملکونه د نامنیخ کار دي د کومې د ختمون لپاره چې دوانو ته یو بل لاس ورکول پکار دي ځکه چې دا د وخت اهم ضرورت دی او هم د دوستۍ د لارې ټولې مسلې هوارې دي شي ادارې مخکې لیکي چې دغه ملاقات کې دوانو خواو پوځي مشرانو د پل د حفاظت لپاره د یو بل سره د مرستې ژمنه وکړه او دا شن په مذاکراتو جاری ساتلو باندې هم اتفاق وکړی شو نو دا د دوانو خواو د خوشبینۍ خبره ده ادارې اخیری کې لیکي چې موږ له وخت د غلطونو سبق زده کول پکار دي او په یو بل باندې باید چې له تورونو نه ډډه وکړو او همدا د دوانو ملکونو په ګټه کې ده او همدارنګ دوانو گاونډي ملکونه ترقی کولای شي چې لکه بل به دې منطقه کې امن پزای شي بل په لو د پیښور نخ پرېدون کې مشرق رس پڼ خپل اداري کې وای چې د شمالي وزیرستان زینو مشرانو پیښور کې د خبري غونډې دوران ډیر څه وویل د دې وینا و چې د لویو قوتونو د جنگ لپاره وزیرستان د لانچنګ پیډ په حیثیت استعمال شوی دی چې ورسره د هغه ځای خلک ذهني مریضان شو او زیاتره کاروبارونه تباه او برباد شو دغه مشرانو غوښتنه و چې تیرو سلویختو کالو کې د قبایلی خلکو څومره زیان شوی دی باید چې د هغې اندازه ولګولې شي او د نړیوال قانونو مطابق دوی ته معاوضه ورکړی شي. ادارې مخکې وایي چې په مکمل توګه دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې د لوی طاقتونو جنگ لپاره وزیرستان استعمال شوی دی، بلکې دغه خلکو په خپل غیر ملکیانو ته ځای ورکړی وو او دوی سره یې رشتې هم کړې دي. د دې سره سره په حکومت او ریاست هم ذمہواري راځي، ځکه چې دوی د دغې سیمې په حالاتو سترګې پټې کړې وې. ادریا اخیری کې وایي چې هر څه شوي دي هغه اوس د ماضي حصه جوړول پکار دي، او څرنګه چې پوز د شمالي وزیرستان اپریشن کې کامیابی ومومي باید چې دا مستحکم وساتي او د تیرو اپریشنونو غلطۍ دوباره ونه کړي شي او د بې کوره شوو خلکو هر ممکن مرسته وکړي او چې له دې وروسته دوی په عزت سره خپلو کورونو ته واپس لاړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د مذهبي سخت دریځۍ د خورېدو په اړه د پیو څېړنیز مرکز د یوې نظر پوښتنې په اړه یوه ادارې خبره کړې ده. فارن پالیسی مجلې په یوه مقاله کې د انتخاباتو څخه وروسته د افغانستان په سیاسي حالاتو باندې لیکل کړی دي. شاهین بنیرای درته د دواړو مقالو مهمې برخې دروړي.
ایکسپریس ټریبیون په یوه اداریه کې لیکلي دي چې د سخت دریځۍ له منځه وړل د هیواد د موجوده نسل پر وړاندې یوه ننګونه ده او باید د دې کار لپاره د اوس نه ملا وتړل شي. ورځپاڼې د پیو په نوم د یو څېړنیز مرکز لخوا د راټولو شوو معلوماتو او نظر پوښتنو پر اساس لیکلي دي چې د مسلمانانو په هیوادونو کې د سخت دریځۍ د خورېدو ویره ډېره ده، چرته چې آبادی ډېره ده. د څېړنیز مرکز د نظر پوښتنې له مخه په پاکستان کې 68% خلک د مذهبي سخت دریځۍ په اړه فکرمند دي. یو کم 68% د طالبانو لپاره هیڅ خواخوږي نه لري. 33% خلکو د خپل فکر څرګندونه نه ده کړې او 8% خلک یې مرسته کوي. ورسپانه لیکي مذهبي سخت دریځۍ په پاکستان کې جوړې جرلې خورې کړې دي او د دې په شا د سخت دریځ مذهبي نظریې سره سره فرقه وارانه اختلافات هم دي. د ترهګرۍ په شا تمبول د یو پوره نسل په وړاندې یو ننګونه ده او باید پاکستان د دې کار لپاره د اوس نه راپاسي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې نه امریکایي او نه افغانانو د تیرو غلطونو څخه زده کړه کړې ده. تر څو چې د تیرو غلطونو زده کړه ونه شي، نو د انتخاباتو د نتیجو د اعلان نه وروسته راتلونکي سیاسي بحران ډېر په توندې سره د تشدد په لور تلی شي. مجلل لیکي چې په عراق کې د امنیت د خراب صورتحال له کبله د مغربي میډیا ټوله توجه عراق لور ته ده. لدی وجه دا څه د حیرانتیا خبر نه ده چې د افغانستان د انتخاباتو وروسته خراب صورتحال ته په میډیا ډیر ځای نه ورکول کیږي، خو ولې په افغانستان کې صورتحال د عراق نه کم خطرناک نه دی. مجلل په افغانستان کې د ناورین د مخ نیولو لپاره په یو شمېر ګامونو پورته کولو زور ورکوي او په پای کې لیکي چې کچرې امریکا د دغه ناورین په مخ نیولو کې سفعال کردار نه لوبوي، خو باید ارومرو د سیاسي طاقت په منډه کې د ګټون کې مرسته وکړي د لپاره چې طالبان او القاعده د حالاتو نه ګټه پورته نکړي شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اردن کو د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو د دې هیواد پوسټ حکم کړی چې په ختیځ ښار سلویانس کې د اوکراین ملی بیرغ یا جنډا پورته کی. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په ویب پاڼه ویل شوی چې ولسمشر حکم کړی چې د سلویانس ښار پر دولتي ودانیو د حکومتي بیرغونه یا د یوکرین بیرغ او جنډا پورته کی. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې اعلان کړو چې د روس پلو وسلوالو او د هغوی قمندانان په سلویانس کې خپل پناځینو ته تښتېدلي دي. فرشته جلالزه په دې اړه رپورټ لري.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې اعلان وکړ چې د روسیې پلوي کوونکي وسلوال او د هغوی قمندانان په سلویانس کې له خپلو پناځایونو تښتېدلي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر نن سهار د خپلو استخباراتي ادارو په حواله په کیف کې خبري اعلان ته وویل، تیره شپه په سلویانس کې تر سختې جګړې وروسته د روسیې زیات شمېر پلویان وسلوال او د هغوی قمندان ایګور سټریلکوف وتښتېدل. ارسن اواکوف نن پر فیسبوک هم لیکلي چې وسلوال ملیشا له سلویانسکا د جنوب ختیځ په 50 کیلومتره کې د تور لیوکا شارګوټ ته تشتیدل دي. دا سیمه اوس هم تر ډیره حده د وسلوالو ملیشو په کنټرول کې ده. د اوکراین حکومت تور لګوي چې د مخالفو ملیشو مشر سترلکوف د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې غړی دی، خو سترلکوف او د مسکو حکومت دا ادعا ردوي. د اوکراین حکومت دا ادعا هم کوي چې کرملین غواړي د اوکراین په ختیځ کې د روسي ژبو سیمو کنټرول خپل کړي او په اوکراین کې د اروپایي پلوي حکومت د بې ثباته کولو لپاره په پټه بیلتون غوښتونکو ملیشو ته وسلې او پیسې ورکوي. په سلویانس کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو پرمختګ بشای په تیرو دریو میاشتو کې چې هلته وسلوال بحران روان دی او بیلتون غوښتونکي د ختیځ د ښار د نیولو هڅې کوي یو ستر برای وي. د اوکراین ولسمشر پر خپل وی پاڼه د خپل نوي ټاکل شوی لوی درستیس په حواله ویلي چې پر هغو وسلوالو چې د سلویانسک ښار په شاوخوا کې د پروتو اوکراینی عسکرو د پوځي کمربند د ماتولو هڅه کوله راکټي حمله شوې دي. پر دې پاڼه هم دراز ویل شوی چې د بیلتون غوښتونکو یو ټانک او یو بل زغروال موټر تخریب شوی دي. د روسیې راشیا 24 تلویزیون ویلي چې بیلتون غوښتونکو ملیشې په جګړه له سلویانسک وتلي او خپل مرکزونه اوس د کراماتورسک ښار ته لیږدي. دوی دروان کال په اپریل کې د اوکراین ختیځ ښار سلویانسک ونیو چې تقریبا 1,60,000 اوسیدونکي لري.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3 بجې،
د سندرو امیل
په 4 بجې.
اوریدونکو د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو او وسایلو ته ضرورت لري. په همدې حال کې د سره صلیب یا ریډ کرسن نړیوالې ادارې په افغانستان په خاص ډول هلمند کې د جګړې لښکېلو غاړو غوښتنه کړې چې د ولسي وګړو ژوند ته دې پام وکړي او د دې خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی دی وکړي. صالح محمد صالح په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سنگین ولسوالۍ جګړه لا ختمه نه ده او په تیرو درې څلور ورځو کې جنوبي ولسوالۍ خانشین هم د درنو جګړو شاهده وه، د هلمند چارواکي وایي افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو ته اړتیا لري. د هلمند ولایتي اداره وایي د خانشین جګړه پای ته رسیدلې، خو د سنگین ولسوالۍ په څو سیمو کې افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک آزادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه د دې لپاره چې وکولی سي د سنگین دفاع وکړي پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري.
جناب ولی شیخ تزلی د شب جمهور سره تماس کې شوی دی او د وزارتونو سره، وزارت دفاع، وزارت خارجه او نورو وزارتونو سره همغږي تماس کې شوی تر څو هغه امکانات او هغه تجهیزات چې پولیس او اردو ملي او محلي پولیسو ته اړتیا سره وتوانی کې چې خپل وطن دفاع وکړي، د خپل خاورې، د خپل ولسوالۍ، د خپل منطقې دغه څه تجهیزات ته سخت ارشاد اړتیا ده، ځکه بهرني ځواکونه هم نشته دي، نوایي هم لیست دي. په دغه صحاتو کې هغه امکانات چې دوی ورته اړتیا لري باید
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی اونۍ مخکې څه باندې 800 وسلوالو لومړی پر سنگین ولسوالۍ برید وکړ. کله چې هلته مات شول خپل بریدونه یې موساکله، نوزاد، کجکی او مرجی ولسوالیو ته وغځول. په سنگین او نورو شمالي ولسوالیو کې د ملکیانو، وسلوالو او افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر لا دقیق نه دی معلوم. خو د هلمند چارواکو پرون وویل چې د خانشین په درې ورځنۍ جګړه کې نږدې 70 تنه وسلوال وژل سوي او 50 تنه نور ټپیان دي. د هلمند د ولی ویان وایي دغه وسلوال چې ډیری یې بهرنیان دي په پاتې ولسوالیو کې له ماتې سره مخامخ سوي، خو یوازې په سنگین کې مقاومت کوي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان بیا په ځانګړي ډول هلمند کې د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د دې ادارې ویان رفیع الله ستنگزی آزادی رادیو ته وویل چې ادارې د جګړې لښکېلو غاړو سره په همدې هدف خبرې پیل کړي.
منګر جګړې ښکېل لور سره خبرې اترې لرو او همدغه برخې سره کار کوو تر څو دوی د جګړې قوانین ومني او د جګړې قوانین او یاد بشر نړیوال قانون پر وړاندې کې دوی سره خبرې اترې لرو تر څو په جګړه کې ښکېل لوري وکولای شي چې ملکی تلفات کم کړي او یا دیشي ملکی تلفات دوی په خپل جګړه کې ونه لري.
د هلمند مدني ټولنه وایي چې د دې ولایت له شمالي ولسوالیو څه باندې 4,000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي چې اجل مرستو ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اور دا مشال ریڈیو تاسیز منگ نہ حضرت خبرونی اور پا پیخور کی دا یو رپورٹ پا اڑا بنی تاسی تا رپورٹ در اور دا پیخور رپورٹ پا رول لگ روز در تا نشر کو اس میں اسلام بات اور دا پاکستان پا پیپلز گند غڑو نن پا پیخور کی پا پینزم جولائی دا تور رس پا توکا غندل دا پا نون نسا واویا کال کی دا جولائی پا پینزم تاریخ جنرل ضیاءالحق پوزی کو دا تا اکڑاو دا پیپلز گند منتخب جمہوری حکومتی لرک تردی وروستا دا یاد گند غڑی هر کال دا جولائی پینزم تاریخ تور رس گرنی یا غنڈے کئی پیخور کی دا پیپلز پارٹی غڑو دا ننی غنڈو پا رمحال زور راول چی دا پایدار جمہوریت لپارا باید پوز لسیاستا لری پاتش. شبیر جان پی رپورٹ لری.
دا پاکستان پیپلز پارٹی لخوا پخوانی د خیبر پختونخوا سینر صوبائی وزیر رحمداد خان مشال لیړو ته ول چنن ډیره د خفغان ورځ ده چې هم په دې ورځ باندې د هغه وخت پوزي مشر ضیاءالحق سره هم د دې ملک سیاسي مشران چې هغه وخت کې مخالف ډلو سره وو یو ځای شو او جمهوریت ختم کړو او هم د غوجره چې تر اوسه د هغه بد اثرات په دې ملک باندې دي.
ډیر افسوس رول دنن پکار دا چې دې ټول په یو ځای د بوټو سره پشان ولاړ یو الټا غا پوزیشن پارټی چې کوم دې ضیاءالحق سره پشا باندې اوترې دې نو راغ 5 جولای سن 77 کم تکلیف مشکل چې موږ ملاو شوې دې ال تر اوسه پورې موږ په خپل خو باندې نیو ولاړ موږ له سوچ پکار دې چې نن یو شو دیموکراسي د پاره جدو جهت کو او دا کم پارلیمنت چې خپل 15 کال پورې کی او دا جمهوریت دا
بلخوا په مرکز کې حکومت کوونکی د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د خیبر پختونخوا صوبایي صدر او پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پیر صابر شاه ویل چې اوس هم د جمهوریت د ختمولو هڅې روانې دي خو له اوس د پاکستان سیاستدانانو کې ډیره پوهه راغلې ده او پوز هم په دغه خبره باندې پوهې دي.
هم د جمهوری عمل د خاتمی کوشش دي لیکن زما په خیال کې سیاست کې هم ډېر میچورټی راغلا اول زمون په فوج کې دننه هم دا یو شهري الایز کیږي چې فوج چې څومره مشکلات دي د حل کولو کې عوامي سپورټ چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروری دی. چې دا دواړه ادارې خپل خپل ځای کې کار کوي فوج په خپل ځای کې د ملک د دفاع او سیبل حکومت چې دا د پښامن ولاړی او زما په خیال په دې وخت کې دا چې کوم شی دی نو هغه ډېر واضح دی.
عمران خان طاهر القادری او چودھری برادران باندې تور ولګو چې دوی د جمهوریت خلاف بیا یو ځای شوی دي خو کچره په موجوده وخت کې د جمهوریت حکومت په زور باندې لری کړی شو او پوزي حکومت راوستي شو نو بیا د پاکستان وجود یو ځای ساتل به ډیر ګران شي. یادونه ول دا چې نن په ټول ملک کې د پاکستان پیپلز پارټي او په پیښور کې د خبريالانو د تنظیم یا خیبر یونین او جرنالیست لخوا د هغه وخت پوزي مشر ضیاءالحق لخوا یو جمهوریت حکومت لری کولو په ضد باندې تور ورځ منځل کیږي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږیول کوم چې موږ ته ویل چې اسلام آباد رپورټ ورزونه اوس په اسلام آباد رپورټ درووره او سعودي عرب د پولیو د مخنیوي لپاره پاکستان سره مرسته کړې او واکسین یې ورته لیګلی دی. یاد دی چې د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او سم د مخ کې ویلو چې که پاکستان له پولیو پاک نشي نو په ځینو وګړو به سفري بندیزونه ولګول شي. کارپوهان وایي سعودي دا کار ځکه کړی چې زرګونه پاکستانیان په سعودي عرب کې اوسي او دغه ملک ته تګ راتګ کوي. په دې اړه ریاض موسی خیل له اسلام آباد رپورټ لري.
اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارت خانې د سرچینو په وینا سعودي حکومت په پاکستانیانو د سفري بندیز لګیدو په تناظر کې د پولیو مخنیوي 1.5 کروڑ لکه ساس کی پاکستان ته لګیلې دي کم چې بعد راتلونکو اونۍ نه د ټول ملک هوایي ډګرو بندرګاهانو او په پولو کراسنګ پوینټونو ته رسول شي. دا په داسې حال کې دي چې وړاندې ورځو کې د کامی صحت وزارت ټولو صوبو ته ویلي وو دوی نشي کولی د 15 کالونو لوی عمر خلکو د پاره وړیا ساس کی ورکړي او باید چې صوبې د غساس کی د خپل بجټ نه په بیا واخلي. د سرکاری شمیرې مطابق هر ورځ په مختلفو لارو 20,000 پاکستانیان د ملک بهر ځي د چا د پاره چې د اساس کې سکل لازمی وي. پاکستان کې د سیمه ایزو چارو کارپوهان د سعودي عرب د ډالې ته په کوم نظر ګوري؟ په دغه اړه مو د خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی چې سعودي عرب د پاکستان نږدې ملګری او اسلامي ملک دی او هر سخ وخت کې د پاکستان مرسته کړې ده. دی وایي
سعودي عرب دا ګان چې په مشکل کې اکثر پاکستان سره مدد هم کړې ده که زلزله راغلې ده که سیلاب راغلې ده دے یا بل سے قدرتی آفت راغلی دے نو دا ہم دا پاکستان دا پارے ڈیر زیات لوی یو چیلنج مو یو مشکل مو نو سعودی عرب دا گام پدا سے وقت اخستری چ پاکستان تر دے ڈیر زیات ضرورت او سعودی عرب یو واری بیا دا ماضی پشان پاکستان سره پڑے دے او مشکل وقت کی مدد کڑے دے
دا پولیو ساس کو بہکلا وقت پ وقت بازی خبر ہم مخ دراغلی دی کلہ چ مشال ریڈیو پدا غاڑا دا طاہر خان نہ تپوسو کو نو دوی چ دے سربا ڈیر خلق تا خپل جواب پخپل ملوشی دے زیاتوی
جے سعودی عرب نہ ساس کراغلی دی نو دا یو مثبت اغیز هغه او کی چې کم دلته یو منفی داغه پاړه باندې خلکو نظر او پاغه کې زکه مثبت اثر دا کول شي چې سعودي عرب په اړه کې زموږ د پاکستان او د نور اسلامي هیوادونو ډیر یو خو یو مثبت نظر دی.
د یادونه دا چې د روان کال په لومبوش په ګمیاشتو کې د پولیو تقریبا اته اتیا کیسونه مخې ته راغلي دي او د صحت نړیوالې ادارې د پاکستان نوم په هغه فهرست کې اچولې دي چرته چې د پولیو جراثیم شتون لري او له هغه ځایه دا جراثیم نورو ملکونو ته خورېږي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د لنډ مودوړاندې پیښور کې پر باچا خان هوایی میدان تر برید وروسته ځینې ایرلاینز یا هوایی جهازونو کمپنیانو دغه ته د پروازونو کولو د ځنډولو خبر ورکړی. چارواکي وایي دوی کې اتحاد، امیریټس او سعودي ایرلاینز شامل دي. د پیښور پر ځای اوس د دوی جهازونه له اسلام آباد ایرپورټ څخه سورلی وړي راوړي. زلان یوسفزی په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د پیښور باچا خان نړیوال هوایي ډګر ټرمینل منیجر لطیف الحق مشال رډیو ته وویل چې د پی آی اے په جاز د ډزو پیښو وروستو په پیښور هوایي ډګر باندې د سعودي، امارات او اتحاد ایرلاین سرویس د ځن ښکار دی.
درې وړه د اسلام آباد نه دي دې وخت موجوده وخت کې چې کوم پرون لیټسټ دغه راکړی نو ټیل 7 جولای هغه اسلام آباد نه اپریټ کوي. هغه به کېدی شي دی بای منډے هغه دا دغه راځي کنه غالباً منډے دی 7 تو 7 والا فلایټ کو اسلام آباد نه دی بیا کېدی شي په ورځو بیا نیکسټ چې صدغي دغه ډیسیژن اخلی دغه سکیورټی دغه والا
نموړی زیاته کړه چې پیښور هوایي ډګر باندې د موجوده صورتحال له وجې کوم مالی زیان نه کیږي خو بهر تلونکي مسافر ورسره د ستونزو ښکار دي. پیښور کې د یو ټریول ایجنسی مالک قدیر داوړ وایي چې پیښور هوایي ډګر باندې د ځنې ایرلاینز د سرویس ځنډیدلو له وجې بهر تلونکي خلکو ته مالی زیان نه هم رسیدلی دي.
چې ایجنسیانو باندې یو قسم رش رالو، کسان پاتې شول، ټکټ یې کینسل شوې، ایجنټانو ته مسئلې جوړې شوې کې هر ایجنټ چې زما ویزا خرابېږي زما ټکټ یو دا قسم مشکلات جوړ شول. مسافر ہوتا چاہا ٹکٹ ضائع شل اور ڈیر کا سن داسم بھی چاہ چھٹی بالکل پخیری ارز الاڑے چاہا دا متحدہ امارات بھی جاتا سعودی سارا تعلق کو چاہے ال تک یہ ویزے ختم دے نوغیتہ ډیر زیاته مسله جوړا شو.
یاد دی وی چې د جون په سلی رښتمه نیټه د ریاض څخه پیښور ته راتلون کې د پی آی اے په جهاز باندې په پیښور ایرپورټ د کوزیدو پر مهال ډز شي وي چې پکې یو سپرلې زنانه مړه او د پی آی اے دوه کارکونکو کې جوبل شي وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوس جلال آباد ته زور کو د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د اسلامیک ریلیف کمیټې په مرسته په سرخرود ولسوالۍ کې د خښتو په بټیو کې په 200 کورنۍ خوراکي توکي ویشلې دي. باز محمد عابد نور حال درکې.
د روژې د میاشتې په مناسبت د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د اسلامیک ریلیف کمیټې په مرسته په هغو بېوزلو کورنیو خوراکي توکي وویشل چې له کلونو راهیسې د خښتو په بټیو کې د سلګونو کورنیو ټول غړي د ګراوګان یا ګاڼهشو په توګه کار کوي. د دغو مرستو د ویشلو پر مهال د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل
د اسلامیک ریلیف د خپلو همیشنیو کومکونو په لړ کې د سرخود ولسوالیو د بټیو اوسیدونکو سره چې ډیره غریب خلک دي هسې پذیره فامیل نه دي د 200 فامیلونو سره یوه اندازه غذایي موادو کومک کړی دی. په دې کومک کې تقریبا شپږو جنسونه شامل دي. د یو سهم قیمت یې په حدود د 4000 افغانۍ شاوخوا کېږي.
له مرستو څخه برخمنې شوې کورنۍ خوشاله وي چې د روژې په مناسبت ورسره مرستې وشوي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ډېر خوشاله د نور سوداګر نه هم هغه چې نور هم خلک سره کومک وکړي انداز وکړي او روژه به ښه عزت باندې تېرې شي.
موږ بټۍ کې کار کوو، موږ د روژه کې موږ سره کومک وکړو. ډېر غریبانانو بټۍ والا ډېر قرضدار دي.
سخرود ولسوال سید علی اکبر له اړوندو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د دغه کورنۍ او ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابر کړي شي.
زمونږ د سرود ولسوالۍ کې 2 د خښتو بټۍ دي. 2 خښتو بټۍ کې همداسې غریبانان دي، همداسې غربت کوي. کدا کومکونه لړۍ وغځيږي نور بټۍ ته وغځيږي او د نور سره هم دغه کومکونه وشي نو دا به ډیره زیاته ښه وي. خو عمده کومک زما د نظره چې دوی ته زمونږ مشران متوجه شي چې د ماشومانو ته د تعلیم لپاره زمینه مساعده کړي.
دخ خښتو د بټۍ یو تن مالک په زلموله هم په سوداګرو او اړوند موسسو غږ کوي چې د دغه محتاجه کورنیو سره د مرستې وکړي.
دا خلک ډېر مظلومان دي او بیچارهګان دي او ماشومان ټول په دې پلارو سره واړه واړه ماشومان دي او کارونه کوي. ټولو خیره محسوسونم دا بیا ما تجارانو نن دا بیا ما چې دا خلک ډېر مستحق دي او د دې خلکو سره د کومک وکړي.
د کار او ټولنیزو چارو د ریاست چارواکي وایي چې د دغه ریاست په چوکاټ کې تر 15,000 پورې بې وزله بې سرپرسته او مایوبین رجستر دي او تر 3,000 تنو پورې یتیمان ورسره په روزنتونونو کې په زده کړو بوختي چې ټولې مرستو ته اړتیا لري او تمه څرګندوي چې په دغه برخه کې به ورسره سوداګر او خیریه ادارې مرستې وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د روژې په میش کې مونږ ته ستاسو د مشال ریډیو باندې یو ځانګړی لنډ شانت خبرونه یا بیان نشر کو. د زل دا د ډاکټر میراج الاسلام ضیا دی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډاکټر صاحب، تاسو به کتلی بلکې مونږ به تلی چې بهر کوم غیر مسلمه نړۍ د ملکونو پروژه کې د مسلمانانو لپاره خاص رعایتونه کوي په سود سودا کې، خو دلته زمونږ په دې سیمه کې چې روزه راشي نو ګرانی ډېره زیاته شي. په دا حق له سوای د خلکو ته کوم ذخیره اندوزی کوي یا داسې د ګرانی کوي ویزا یا ګرانی کوي او عام اولس ته روزه نور هم ګرانی کوي؟
ذخیره اندوزی په حواله خو یو حدیث ته چې المحتکر ملعون، روزه یو که روزه نه، ذخیره اندوزی کولو والا دا لعنتی دی، دا کار څوک دی؟ مونږ ډیر بدقسمت یو ځکه چې مونږ اسلام باندې پورا عمل شر نه وکړی. بہرحال الله برحم کی نو یقینا مونږ لا شرم پکار دی، ځکه چې دا څومره کریسچینز دی، جوز دی یا نور څوک د چا چې سیریمنیز ریلیجیس سیریمنیز مذهبي تہوارونه، نو په دې موقعو باندې دی ټکټونه ارزان کی، سیزونه ارزان کی، چې کوم سیزونه د استعمال هغه محفل کے راضی اٹول ارزان شی. یو مونگ بد قسمت یو چھ ایک اجی صاحب زی حج دا پارا نو دا غنہ چ ترسو پورے پٹ نی خ کے مونگا نو مونگا پارام نہ کینو دا حج نہ چا جیب نی والی کنا نو ترغی پورے اوزار سلی دا وس خبر دا چا وس ورس دا چک لگی نو دا مونگ ل پکار دا چ مونگا وگورو چھ واقعی مسلمان نیم کنم ما کے دا قربانی جذبہ شتا، دا ایثار جذبہ شتا کنا. نو پدی روزہ کی اوم چ سوک د خپل حدودونه زیاته ګټه کوي، خامخا ګرانی په خلکو راولي نو او بیا د روژم نیولی نو زما خیال چې د اس بیا خوله تکرار چول دی. په کار راده چې د بل د حقوقو خیال وساتي. اسلام د ایثار د قربانی دین دی، دا د دې دین نه دی چې ته بلیک میلونګو کا خپل جیب ډکا او بل تکلیف ورکا. نو یقینا مونږ د پردا ډیره د شرم خبره ده او زبا ټول ته د اپیل کوم چې په کار د دې چې مونږ اسلامي حدود طرف تراشو، اسلامي قوانین طرف تراشو او دا ناجایز منافع ذخیره اندوزه بل تکلیف ورکول دا پرېږدو، غلا غلطی پرېږدو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
روزنګ مشال لیډیو ته غوږی د خبرونې په اخیری برخه کې ول شاهین بونیری او زلبیا د خبرونو لنډی زور. ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په بنو کې د اسپیټال چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د کډوالو 3,925 مېرمنې او ماشومان د ګرمۍ او لوګي تندې د لاسه ناروغ شوي او روغتون ته ورول شوي دي. دا وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د لوړې کچې په یو غونډه کې پریکړه شوې چې پوز به په ملک کې د څه قسمه بدامنۍ پیښو د مخنیوي لپاره د ولسی انتظامیه مرسته کوي. په غونډه کې ویل شوی چې د کابینې ډیویژن لخوا د نوټیفیکیشن جاری کېدو وروسته به یاد امنیتي پلان عملي کیږي. دا پاکستان د سپریم کورټ نوی نومول شوی چیف جسټس ناصر الملک ویلی دی که ریاستي ادارې له آئین او قانون سرغړونه کوي نو بیا عدالت ته د مداخله اختیار شته. په پیښور کې خبر اعلان او د پاکستان پیپلز ګوند غړي نن د جولای 15 نیټه د تورې ورځ په توګه نمانځي. په کال 1900 کې د جولای په 15 نیټه د هغه وخت پوځي ډایرکټر جنرل ذوالحق د پیپلز ګوند د جوړونکي او پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړی و. د کابل ښار د نهمې حوزې پاړوند سیمه کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي.
افغان چارواکي وایي د کابل دارغندې چوک په سیمه کې له پرون شپې راهیسې اور لګېدنه پای ته رسېدلې ده. د اور په نتیجه کې د تیلو نږدې 1400 ټانکرونه سوځېدلي دي. امریکایي سینیټرانو د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسمشرې له دواړو کاندیدانو هیله وکړه چې د انتخاباتو هغه نتیجې چې په دې خط څېړل شوی ومني او نور دغه په ټپه ولاړ حالات پای ته ورسوي. د ازادۍ ریډیو ځوان خبریال زبیر جمن په حق رسېدل دي. نوموړی له څو اونیو راهیسې د اسلام آباد په یو روغتون کې بستر و چې نن یې د ورپېخې ناروغۍ له امله سا ورکړې ده. او د فوټبال د نړیوال کپ لوبو کوربه هیواد برازیل نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل ته رسېدلې. تېره شپه برازیل کولمبیا ته د یو ګول په مقابل کې په دوه ګول ماتې ورکړې ده. په دې لوبه کې د برازیل نامتو لوبغاړی نیمار ټپي شو او په روانو لوبو کې به نور نه توانېږي چې لوبه وکړي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو نن د نن ورځې ناست خبرونه پات رسیږي. تاسو په همدې څپو باندې ډیوه ریډیو اوریدئ. زه بشیر ګو اختر سره مخ خکم خوشاله.